شپی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. دا خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خپرونې په راپورونو کې اوري چې اجرایه رئیس وی د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي، خو په دې کار بریالي نه شول. په پیل کې له اجمل انا خبرونه اوري.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي د حقانی شبکې دوه غړي په کابل ښار کې د یوې حملې د پلان په شک نیولي دي. د سمنګان ولایت د دریسوف ولسوال وایي هغه 150 موټر چلوونکي چې پرون طالبان وړي وو د سیمې د مخورو په منځګړیتوب خوشې شوي دي، او د ایران پوځ وایي د توغندیو د جوړولو پروګرام او د توغندیو ازموینو ته به دوام ورکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي ځانګړو ځواکونو د حقانی شبکې دوه غړي چې د کابل ښار د یو دینی عالم د وژلو پلان درلود نیولی. د ملي امنیت ریاست نن په یو بیان کې ویلي چې د کابل ښار د 15 ناحیې د یو جماعت د امام زوی او د اتمې امنیتي حوزې یو برحال افسر د حقانی شبکې د یو قمندان لخوا چې په میدان وردګ ولایت کې فعالیت کوي د تروریستي شبکې ته جذب شوی و، او څو ورځې وړاندې د کابل ښار د یو دینی عالم وژلو ته استولی وو. بیان وایي ځانګړو امنیتي ځواکونو دا دواړه کسان چې بې غږه توفنګچه ورسره وه مخکې تر دې چې پلان عملي کړي ونیول. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې په دینی عالمانو بریدونه زیات شوي دي. تېره اونۍ هم په کابل کې د کابل د دینی عالمانو د شورا مرستیال عبدالبصیر حقانی د ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل شو. د سمنګان ولایت د دریسوف پایین ولسوال وایي هغه 150 موټر چلوونکي چې پرون طالبان وړي وو د سیمې د مخورو په منځګړیتوب خوشې شوي دي. عبدالیقین احمدی نن ازادي راډیو ته ویل دا چلوونکي چې په لارو کې یې د ډبرو سکاره انتقالول د دریسوف پایین ولسوالۍ په خوشدري سیمه کې تختول شي، او تر دې وړاندې د سمنګان ولایت چارواکو ویلي وو چې 60 موټر چلوونکي او د هغوی 60 کلینران طالبانو نیولي چې کلینران یې بیرته پرېښي دي. دا اوروزګان ولایت د ورزشي امریت مسولیت وایي دولت هغه څه چې لازمه ده دوی ته پاملرنه نه ده کړې. په دغه ولایت کې د فوټبال د فدراسیون مشر میرزا محمد امیرزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د لوبو کولو لپاره لوبغالی نشته او لوبغالی په سرو شګو کې ورزش کوي. نوموړی وایي په دغه ولایت کې تر اوسه یوازې یو لوبغالی جوړ شوی چې هغه هم په ښه کیفیت نه دی او تش په نوم ورزشي میدان او له خاره لري دی. امیر زیل دولت نو غوښتل چې په دې ولایت کې دی د سپورت برخه ته پاملرنه وکړي. که څه هم په اوروزګان ولایت کې د جګړې ډګر تود دی، خو لا هم د غلطه لوبې وده کوي او له لوبو او ورزش سره د ځوانانو لیوالتیا زیاته ده. د ایران پوځ وایي د توغندیو د جوړولو پروګرام او ازموینو ته به دوام ورکړي. تسنیم د نیمه دولتي خبري اژانس د ایران د پوځ د ویاند عبدالفضل شیخ کرچی په حواله ویلي دي چې د مزایلو پروګرام او ازموینې له نړیوالو ځواکونو سره د 2015 کال د اټومي تړون په چوکاټ کې ناراضي او تهران به د دې لپاره د کوم هیواد اجازه ونه غواړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د روان ډسمبر میاشتې په لومړۍ نیټه په یو بیان کې وویل چې د ایران لخوا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو چې اټومي سرګلولې انتقالولی شي ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړو سرغړونه ده. مایک پامپیو پر ایران غږ وکړ چې د توغندیو خپل پروګرام سم دستي بند کړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار بیا د یک شنبه په ورځ وویل ایران یو لړ واټن ویشتونکي توغندۍ ازمویلی چې اسرائیل او اروپا ته رسیدلی شي. جان بولټن ایران ته خبرداری ورکړ چې په خبره یې دا ډول پارونکی چلند د زغم وړ نه دی، خو د ایران پوځ د لړ واټن ویشتونکو مزایلو د ازمویلو په اړه څه نه دی ویلي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو یو ځل بیا پر جرمني او متحدانو یې غږ کړی چې په تور سمندرګي کې د روسیې د مخنیوي لپاره خپل پوځي حضور زیات کړي. پیټرو پوروشنکو پرون د جرمني فونک میډیا ګروپ سره په مرکه کې وویل موږ د روسیې د متجاوز چلند په وړاندې ښکاره قوي او یو موټی عکس العمل ته اړتیا لرو. اوکراینی مشر وویل روسیې په دې وروستیو کې د اوکراین له پولو سره زیات سرتیري ځای پر ځای کړي او اراده لري چې د اوکراین په خاوره کې دننه خپل کنټرول پراخ کړي. د اوکراین او روسیې ترمنځ تازه جنجال وروسته له هغې پورته شو چې د نومبر په 15 تور سمندرګي کې روسي ځواکونو د اوکراین پر دریو کښتیو ډزې وکړې او څلېرش اوکراینی سرتیري او درې کښتۍ ونیولې. روسیې په 2014 میلادي کال کې د کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین بېله او له خپلې خاورې سره یو ځای کړه.
تاسی ازادی رادیو تا وریست. نن دوشنبه ده لیندی قوس دولسمه د دسمبر دریمه اجرایه رئیس وی د افغانستان دشمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي.
توجه را به اوضاع امنیتی انحراف بدن اما یک کنفرانس موفقیت‌آمیز بود.
د دغه کنفرانس د اهمیت په اړه مو د سیاسي مسایلو د یوه تحلیلګر نظر هم اخیستی.
طبیعي ده د جنیو کنفرانس د افغانستان د ملي ګټو د پاره وي. کنفرانس باید کامیاب شوی وای. د جنیو کنفرانس باید د افغانستان د حکومت پر کړونو باندې باور لاسی شوی وای.
په کندوز کې د بادامو حاصلات زیات شوی.
باغونه په عصري میتود سره احداث شوی دي، نو ځکه حاصلات کال په کال باندې سکل کتلوي چې د جګړه په تنه د بادامو موږ غواړو چې په جهاني بین نلی سم داسې شکل چې د اروپا باغونه د په هغه شکل باندې موږ بغداد هم باید تولید ولري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې د ایران پاوز وایي د توغندیو ازمایلو ته به دوام ورکړي. زمرایه زما حق اونیس پروګرام د خپرونې په دویم نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سي. د افغان حکومت اجرایه رئیس وی د افغانستان دشمنانو هڅه وکړه په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام ثابت کړي، خو په دې کار بریالي نه شول. عبدالله عبدالله د دوشنبې پر ورځ د وزیرانو شورا تر غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې د جنیوا کنفرانس پر مهال څو امنیتي پېښې وسوې چې پکې ځینو ملکیانو او پوځیانو ته مرګ ژوبله واوښته. واصل وصال په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وایي که څه هم د افغانستان دښمنانو هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره د جنیوا کنفرانس ناکام وښیي، خو دغه کنفرانس بریالی او له لاسته راوړنو ډک و. عبدالله عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې مخکې رسنیو ته وویل چې په دغه کنفرانس کې افغان پلاوی هڅه وکړه چې نړیوالو ته په افغانستان کې د شته ستونزو او فرصتونو په اړه واقعي معلومات وړاندې کړي. دا کنفرانس په یو بریالي کنفرانس بدل شو، په داسې حال کې چې د افغانستان دښمنانو په هغو ورځو کې هڅه وکړه چې د امنیتي پیښو په رامنځته کولو سره چې ملکي او نظامي مرګ ژوبله هم لرله د نړیوالو پام امنیتي پیښو ته واړوي، خو زه فکر کوم دا کنفرانس بریالی و. د جنیوا کنفرانس چې له وارساو بروکسل وروسته د افغانستان لپاره یو مهم کنفرانس ګڼل کیږي، د روان کال د نومبر میاشتې په 28 نیټه د سویس په جنیوا ښار کې د افغان حکومت او ملګرو ملتونو په کوربتوب ترسره شو. دا په داسې حال کې ده چې د دغه کنفرانس له ترسره کېدو شاوخوا یو اونۍ وړاندې په کابل کې د اورانوس په نوم یو هوټل کې چې د میلاد النبی مراسم پکې روان ول، یوه درنه چاودنه وشوه چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې پکې له 1500 زیات کسان ووژل شول او د سلطنه نور ټپیان شول. دا شن په پاریس کې د جنیوا کنفرانس د دوهمه ورځې په جریان کې دلته په کابل کې د چهارشنبه په مخام په یو امنیتي شرکت حمله وشوه چې د یو بریتانوي په ګډون پکې لس تنه وژل شول او د 15 بهرنیانو په ګډون 20 نور ټپیان شول. د دغې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی وه او په یو اعلامیه کې ویلي وو چې یاد حمله د دوی د 15 وسلوالو له لورې ترسره شوې او ادعا یې کړې وه چې په دغه حمله کې لسګونه کسان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي. دا شن په شمیر نور ولایتونو کې هم د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د نښتو راپورونه ورکړل شوی وو. د جنیوا ناسته چې دوه ورځې دوام وکړ، د افغانستان پر سولې، اقتصادي ځان بسیاینې او په هیواد کې پر بیلابیلو برخو د شویو پرمختګونو په اړه پکې بحثونه وشول. دا شن افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کنفرانس له ګډونوالو سره د افغان حکومت د سولې طرحه هم وړاندې کړه چې د افغان حکومت په خبره نړیوالو له دغې طرحې کلک ملاتړ اعلان کړ. په ورته وخت کې د افغانستان د مشران جرګې دوهم مرستیال آصف صدیقي وایي کله هم چې په کورنۍ او نړیواله کچه د افغانستان د ګټو او نظام د پیاوړتیا لپاره نړیوالې ناستې ترسره کیږي، د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ یو شمېر مغرضې کړې هم شته چې هڅه کوي له موقع نه په استفادې سره د افغانستان دولت تر پوښتنې لاندې راولي.
که چیرې موږ متوجه شوي سو په 18 کلو نه زیات همیشه مخالفین په ډېر اساس وختو کې په اساس شبو کې کله چې موږ یو غواړو چې یو غټ پلاسمنټ ترلاسه کړو یا راوړو، یا خاصا ډېر مهم اجلاس چې هلته اوسي د افغانستان د ګټ لپاره، خاصا زمونږ د منطقې همسایه ملکونه دوی غواړي په مختلف طریقو غواړي دغه پروسه تر اندازې پورې د سوال اندې راشي او راوړي. دې په څنګ کې غواړي چې موږ ونشو کړای چې باید چې د جامع جهاني نه هغه کوم حالت چې لرو چې ښه لابي وکړی شو هغه باید ترلاسه کړو.
ښاغلی صدیقي وایي که څه هم وسلوال مخالفین او یو شمېر داخلي مغرضې کړی تل په دې هڅه کې دي چې په مهمو او حساسو وختونو کې د افغانستان نظام نړیوالو ته کمزوری وښي، خو بیا هم افغان چارواکي توانېدلي چې په نړیوالو ناستو او کنفرانسونو کې د افغانستان لپاره ښه لابیګري وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
ومردل چې د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي د افغانستان دښمنانو غوښتل چې په تروریستي حملو سره د جنیوا کنفرانس ناکام وشي خو بریالي نه شول. د سیاسي چارو ځینې تحلیلګران هم د افغان حکومت د اجرائیه رئیس له دغو څرګندونو سره هم نظر دي. دوی د افغانستان او د دغه هیواد د ملي ګټو د دښمنانو لوټولو ورانکارو هڅو سره سره دغه نړیوال کنفرانس کامیاب ګڼي. له ډلې د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور اجمل تورمن ته په مرکه کې وویل
د افغانستان حکومت نه یوازې طالبان په مخ کې د دښمنانو لري، بلکې همسایه هیوادونه استخبارات د هغه سربیره داخلي سیاسي مخالفین چې دوی ملي ګټې تر خپلو شخصي ګروپي زدي معتبره بولي. کبید د جنیو کنفرانس د افغانستان د ملي ګټو دپاره وی، کنفرانس باید کامیاب شوی وای. د جنیو کنفرانس باید د افغانستان د حکومت پر کړونو باندې باور لاسی شوی وای. یو لار د دښمنانو داوا چې دا غونډه ناکام وشي او داسې وشي چې ګواکې د افغانستان حکومت د دې جوګه نه دی چې اوزا کابو کی. ډاکټر اشرف غنی بیانیه چې ما ولوستل واقعا د ملي ګټې تر خپل شخصي او حکومتي ګټو لوړې وبللې. مشخص وړاندیزونه یې نړیوالې ټولنې ته وکړل، طالبانو ته وکړل. دا یې څرګنده کړل چې د افغانستان سوله یوازې د کاغذ پر مخ امضا نه ده، بلکې دا باید یو پروسه وي او طالبان بالاخره راشي مدغم سي د افغانستان په قانوني نظام کې.
نو زه فکر کوم د دښمنانو غونډه څنګه وایي، بریالي وایي که څنګه؟
زه بریالي بولم، زه دا غونډه بریالي بولم. د افغانستان حکومت خصوصا ډاکټر اشرف غنی وتوانید په خپل بیانیه باندې د ضعف نقاط د بین الملل ټولنې او خپل رابرسیر کې او وړاندیزونه وکړي چې څنګه کولای شي منطقوي همکاري منځته راشي، بین المللي راشي او د افغانستان د حکومت ملاتړ وسي.
نو یوازې بیانیه او وینا کافی ده که نه څه لاس راوړنې هم لرلی؟ کوم لاس راوړنې مثلا؟
نه، د لومړي ځل تاسو در معلومه ده هر اقدام د یو سیستماتیکي او معقول بیانیه او پلان څخه شروع کیږي. معقول بیانیه پلان او ستراتیژي چې ونه لري یا عمل هم نسی کولای، روند به په تاریخ کې بس کان غورځي.
څنګه فکر وکړ په سال کې چې ډاکټر صاحب عبدالله دا خبره هم کوي چې مثلا د دښمنانو له داس پلانونو سره مخ دي چې دوی هڅه غواړي چې تر شوا لاندې راولي، په داسې حالت کې اوس چې جنیوا کنفرانس تیر هم شو، اوس افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
اوس زه فکر کوم چې دوی باید ټول مسله که څنګه چې په بیانیه کې ور کړی ده د ډاکټر خلیدزاد سره وضاحت ورکړي. ده په بیانیه کې اشاره هم کړې ده چې زموږ وړاندیزونه خو د طالبانو سره د سولې دپاره دا دي، او که تاسې داسې نه غواړي هغه منظور یې دا و چې انتخابات باید وسي، موقت حکومت ضرور نه دی، قانون اساسي باید د قانوني لارې تعدیل سي او طالبانو ته اساسي قانون خصوصا جمهوریت دیموکراسي بشر حقوق موږ نشو تبدیلولای. پر نړیوالې ټولنې او خلیلزادې غږ وکړي که تاسې دا نه غواړي په ښکاره ډول راته ووایاست کوم بدیل تاسې وړاندیز کوئ. نو زه فکر کوم دوی باید پر دا خپلو وړاندیزونو ودرېږي، او دلته دا د اشرف غنی پورې اړه نه لري، د ده په مخالفینو او انتخاباتو ته پر ولاړو کاندیدانو پورې ما اړه لري چې دوی تلاش وکړي چې په ملي منافعو کې د ډاکټر الغنی او عبدالله ملا وتړي او د خپل سیاسي حکومتي د قدرت منافع دوام قدم ته پرېږدي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر یونس فکور ول ازادي رادیو سره په خبرو کې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې د اقتصادي راپور هم خبرو چې د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د بادامو حاصلات 40% زیات شوي. خو فیروزه عزیزی د نن ورځې مهم اقتصادي خبرونه لولي.
د اورزګان ولایت د خاروالی ریاست مسولین وای په تیرو څلورو میاشتو کې د دوی اوایت زیات شوې دي. د یادې درې مشر نعمت الله بختیار نن یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وړاندې د یادې درې اوایت ښه نه وو، خو د یوې نوې تګلارې، شفافیت، د ښاریانو عامه پوهاوی او تر څنګ د 5 کلونو پاتې مالیه راټولول هغه لاملونه دي چې اوایت ورسره زیات شوي دي. ښاغلی بختیار وویل چې د تیرو دوه میاشتو په راټول شویو اوایدو یې د ترینکوټ ښار یو فرعي سړک چې شاوخوا 300 متره اوږدوالی لري او له 15 کلونو راهیسې ویجاړ وو رغولی دی. ویل کېږي د دغه سړک رغول هم د خلکو په ژوند، وړو سوداګریو او اقتصاد د پام وړ اغیز درلودلی شي. د ننګرهار یو شمېر سوداګرو او هټیوالو د کلدارو ارزښت د کمېدو سره 40% تاوان کړی دی. د ننګرهار د اصنافو اتحادیې مشر عزیز الرحمن عرب وایي د دې ولایت اکثرو سوداګرو او هټیوالو توکي په ډالرو اخیستي او پلوري په کلدارو دی. ښاغلی عرب وایي چې د ډالرو په مقابل کې د کلدارو ارزښت د پریوتو سره هټیوالو 40% تاوان کړی دی. د نوموړي په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره اصنافو اتحادیې پر دوکاندارانو د کلدارو په راکړه ورکړه بندیز لګولی او په خبره یې د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند وشي. تر دې وړاندې د افغانستان بانک او د ولایت مقام لخوا په وار وار د کلدارو د بندیدو په اړه کمپاینونه شوي، خو هیڅ اغیز نه دی کړی. خو دا ځل خپله دوکانداران دې ته لیواله دي چې راکړه ورکړه دې په افغانۍ وشي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بورې قزاقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بورې بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بورې ویزې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 50 افغانۍ نوی پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 40 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستانی کلدارې 1,522 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مول ازادي راډیو نه اوریدل. بیا هم یو اقتصادي مسله څیړو. د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د بادامو حاصلات د تیرو کلونو په نسبت 40% زیات شوي. دا چې علت یې څه دی، اجمل آریان به په خپل راپور کې راته وایي.
د کندوز د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې په روان کال کې په دغه ولایت کې د بادامو په حاصلاتو کې 40% زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید حافظ د بادامو د حاصلاتو د زیاتوالي عمده لامل له بڼوالو سره د بڼوالۍ په برخه کې هر اړخیزې مرستې او د بېلابېل ډوله اصلاح شوو نیالګیو ویشل په ګوته کوي. د کندوز د چهاردرې، قلعهزال، د شیرچي، امام صاحب، علي آباد او خان آباد ولسوالۍ د بادامو د حاصلاتو ډېره برخه جوړوي، ځکه په یادو ولسوالیو کې په پراخه پیمانه د بادامو باغونه موجود دي. له دې سره سم د کندوز د کرنې او بلګولو او مالدارۍ ریاست د تخنیکي برخې مسؤل عصمت الله اتل وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې بڼوالو ته په معیاري ډول باغونه جوړ شوي دي او برسېره پر دې د بزګرانو د ظرفیت لوړولو په برخه کې هم ډېرې هڅې شوي دي چې له کبله یې د بادامو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
لکه تېرو کلونو کې بس هغه کوم ظرفیت د خاقینو درلود، د هغوی هغه ټیټ ظرفیتو دی نسوی کولی چې جګ حاصلات واخلي له باغ نه. نو اوس چې د اصلاح شوي ورایټۍ، تصدیق شوي ورایټۍ کوم چې توافق لري، جګ حاصل لري، هغه هغوی ته معرفي شوي دي. هغوی باغونه په عصري میتود سره احداث شوي دي، نو ځکه حاصلات کال په کال باندې سکل کتلوي کې سره جګ نه تنه د بادامو. موږ غواړو چې پکې جهاني بین نلی
د کندز چهاردرې ولسوالۍ یو تن بڼوال اسلام الدین کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وزارت د زراعت په دې کلو کې ډېر ښه ورایټیګانې لاره خواته نه انتقال کړي دي ولایت د کندز ته، او موږ ښه حاصلات له دې بادامو نه او له هرې میوې نه موږ ښه حاصلات اخلو. بعضې مؤسساتو نه هم دلته ډېر کومکونه کړي دي او نوې ورایټیګانې موږ ته انتخاب کړي دي او موږ دا باغونه هم جوړ کړي دي او ښه نتیجه.
د نورو کرنیزو حاصلاتو ترڅنګ بادام د کندز له مهمو کرنیزو محصولاتو څخه شمیرل کیږي چې هر کال بیلابل ډول تولید شوي بادام د هیواد نورو ولایتونو او دغه راز بهرنیو هیوادو ته صادروي چې له کبله بزګران او دولت ورڅخه ښه اوای ترلاسه کوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه نن څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم پر بیلابیلو موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي.
ویسا خپلواکی ورځ پاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په سر مقاله کې لیکلي، د امریکا د دفاع وزیر ویلي دوی غواړي په افغانستان کې سوله راشي، خو په دې کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو خبره شامله نه ده. په سر مقاله کې وړاندې راغلي اصلا دا د امریکایي چارواکو پخوانی نظر دی، خو د امریکا لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو اترو وروستي بهیر چې کومې هیلې پیدا کړې وي په دا شان څرګندونو سره مړاوې کیږي. د سر مقالې لیکوال لیکي چې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ چې امریکا د سولې او خبرو اترو کومه لړۍ پیل کړه، د دې تبلیغاتو په بدرګه روانه وه چې امریکا د افغانستان په جګړه کې ستړي شوي او نور د وتلو جدي پروګرام لري. له طالبانو سره د خلیلزاد پر لپسې ناستو دې ادعا ته نور هم ځواک ورکړ، یوه نوې فضا ایجاد شوه. خو په خبره یې اوس چې جیمز ماتیز دا خبرې کوي، د ارمانی سولې هیلې په اوبو لاهو کوي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپلې نننۍ ګڼه کې په دې عنوان یو مطلب چاپ کړی دی، د ملي والی حکومت بهرنی سیاست لاسته راوړنې او نیمګړتیاوې. په مطلب کې راغلي د ولسمشر غني په مشرۍ د ملي والی حکومت له جوړېدو راهیسې څه باندې څلور کاله تیریږي، او په دې موده کې هیواد له امنیتي او سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ننګونو سره مخ دی. په مطلب کې راغلي په دې منځ کې بهرنی سیاست هغه برخه وه چې د ملي یووالي حکومت د ځینو ستونزو ترڅنګ لاسته راوړنې هم پکې درلودې. په مطلب کې لیکوال وړاندې لیکي په ټولیز ډول د ولسمشر غني په دوره کې د افغانستان بهرنی سیاست تر ډیره غبرګونی چلند درلود چې په هیواد کې له امنیتي وضعیت سره تړلی و. په مطلب کې دا هم راغلي چې بهرنی سیاست بې ثبات روان و او په یو شمېر برخو کې نامتوازن و. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې په افغانستان کې د ملکي وګړو د خوندیتوب په اړه د نومبر میاشتې په راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، د اکتوبر میاشتې په پرتله په نومبر میاشت کې د ملکي افغانانو د مرګ ژوبلې کچه 50% کمه وه. هیواد د کلی په راپور کې راغلي چې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې 213 ملکی افغانان وژل شوي او 212 نور ټپیان شوي دي. په مطلب کې راغلي چې د ډلې په اکتوبر میاشت کې د 210 کسانو د وژل کېدو او د 550 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمې او نړۍ په موضوعاتو کې توده موضوع دا ده چې ایران وایي د امریکا له اعتراضونو سره سره به د بالستیک توغندیو آزموینې ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د شنبې په ورځ ایران د هغو منځني واټن ویشتونکو بالستیک توغندیو په آزموینه تورن کړ چې د پوینا بیلابیل سروکي یا سرګلولې لېږدولی سي. خو د ایران پوځ ویلي چې هیواد باید د دې ډول توغندیو جوړولو او آزموینو ته دوام ورکړي. احمد تکل دا موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې سره دی. تکل صاحب، اول د امریکا متحد ایالات او لویدیز چارواکي وایي چې ایران باید د بالستیک توغندیو له ازمویلو ډډه وکړي. ایران د دغو ازموینو د دوام لپاره څه دلیل لري یا څه دلیل وړاندې کړی؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان د یکشنبه په ورځ وویل چې هیواد یې د توغندیو ازموینې د ځان د دفاع لپاره کوي او ځکه به خپلو دې ازموینو ته دوام ورکړي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس تسنیم د بریډ جنرال ابوالفضل شکارچی له قوله لیکي چې دی وایي ایران به د متحدو ایالاتو له غندنو او خبرداري سره سره د بالستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي. هغه زیاتوي چې ایران به د دې توغندیو جوړولو او ازمویلو ته دوام ورکړي. شکارچی دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران ته د منځني وطن ویشتونکو بالستیک توغندیو د ازموینو له کبله خبرداری ورکړ او ویل چې دا توغندي د سروکو بیلابیل ډولونه وړلی شي. پمپیو د ازموینه له ایران سره له اټومي موافقې سرغړونه وبلله او وی غندله. هغه ویل چې د ایران بالستیک توغندي دا وړتیا لري چې د اروپا ځینې برخې او په منځني ختیځ کې هر ځای په نښه کړي. ښاغلی پمپیو زیاته کړه چې له ایران څخه د توغندیو د خپراوي موارد په زیاتېدو دي او پر دې هیواد یې غږ وکړ چې دا فعالیتونه بند کړي. البته صالح صاحب له دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار د شنبې په ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي وو چې ایران د داسې بلستیک توغندیو ازموینه وکړه چې اسرائیل او اروپا ویشتلی شي، هغه په خپل پیغام کې خبرداری ورکړ چې دا چلند نور نو د زغملو نه دی. خو د ایران د وسلوالو ځواکونو ویان ښاغلي شکارچی د بلستیک توغندي د ازموینې ادعا نه رد او نه تایید کړه.
بلې تکل صاحب، د ایران د اټومي موافقې له مخې آیا ایران په دې مکلف نه دی بلل سوی چې له دغسې ازموینو ډډه وکړي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د شنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې د ایران د توغندیو ازموینه له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې سرغړونه وبلله. د ملګرو ملتونو امنیت شورا له ایران سره د اټومي موافقې په اړه په خپل پریکړه لیک کې پر تهران غږ کوي چې تر اتو کلونو پورې پر داسې بلستیک توغندیو له کار کولو ډډه وکړي او البته ازموینې د هم نه کوي. دوی په دا پریکړه لیک کې ویل شوي دي د داسې توغندیو چې د اټومي سروکو د لیږد وړتیا لري. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر وزارت ویان ښاغلی قاسمی پرون وویل چې د ده د هیواد د توغندیو پروګرام په دفاعي هدف جوړ شوی او دا کار د ملګرو ملتونو له پریکړه لیک څخه سرغړونه نه ده. د ایران د وسلوالو ځواکونو ویاند ښاغلی شکرچی هم وویل چې دا فعالیتونه د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو اترو په چوکاټ کې نه دي شامل او د ملي امنیت یوه برخه یې ده، نو ځکه ایران له هیڅ یو هیواد څخه د اجازې د اخیستو ته اړتیا نه لري.
ډیره مننه له احمد تکل څخه. مو واوریدل چې ایران وایي د امریکا له اعتراضونو سره سره به د بالستیک توغندیو ازموینو ته دوام ورکړي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
افغان حکومت وایي که وسلوال طالبان د سولې پر خبرو باور لري، نو باید د خپل مذاکره کوونکي هیات فهرست اعلان کړي. رحمت الله افغان له کابل نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره صادقانه چمتووالی لري. د افغان ولسمشر مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي د یک شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل که طالبان د سولې په خبرو باور لري، باید د خپل مذاکره کوونکي پلاوي نوملړ دې اعلان کړي.
حکومت افغانستان با اعلام فهرست هیئت مذاکره
هغه وایي افغان حکومت د مذاکره کوونکي پلاوي د نوملړ په اعلان سره ښکاره کړه چې نسبت په سوله باور لري او ورته رښتینی دی. مکتمل لرو چې که طالبان سولې ته باورمن وي، نو د سولې د خبرو د پیل لپاره د مذاکره کوونکي پلاوي نوملړ اعلان کړي. ښاغلی مرتضوي وایي که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته داخلیږي، باید د افغانستان اساسي قانون ومني. د نوموړي په وینا که د سولې د خبرو په جریان کې د اساسي قانون د تعدیل وړاندیز وسي، نو د تعدیل میکانیزم په اساسي قانون کې واضح بیان سوی. که څه هم وسلوالو طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې یادې ډلې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په شتون کې له افغان حکومت سره د سولې خبرې نه پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د جنیوا په غونډه کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د توافق لپاره د روغې جوړې بهیر، ډیموکراتیکې پروسې ته د طالبانو شاملولو او ټولنه کې د دوی د ادغام لپاره 15 کاله وخت ټاکلی وو. ښاغلی غني ویلو له طالبانو سره د سولې وړاندیز غیر مشروط دی، خو د سولې لپاره شرایط لري. د افغانستان د اساسي قانون په اساس د افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو د حقونو ساتنه، د امنیتي او ملکي بنسټونو د فعالیت دوام، د اساسي قانون له ارزښتونو سره سم د بیان د ازادي خوندي کول هغه شرایط دي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره وړاندې کړي دي. افغان حکومت یوه اونۍ وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره یو 12 کسیز پلاوی اعلان کړ. له دې ټولو سره په خوا کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي وو تمشته چې افغانان د جمهوري ریاست له انتخاباتو وړاندې د سولې توافق ته سره ورسیږي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې نجیب آزاد وایي خوشبیني شته چې طالبان به ډېر ژر له افغان حکومت او امریکا سره د سولې خبرې پیل کړي.
نو دغه دپاره یغه سیاسي مسؤلیت دپاره به دی خپل نوملړ زر اعلان کړي، اما خوشبیني لیدل کېږي چې دی به د مذاکراتو خبرې د مذاکرات به ډېر زر د افغان دولت سره همدارنګه د متحده ایالاتونو سره مستقیما پیل کړي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غني مرستیال بیان شاه حسین مرتضوي وایي د جګړې او سولې صلاحیت افغان حکومت په ځانګړې توګه ولسمشر محمد اشرف غني لري.
دا هم د زینو اوریدونکو اسمي سونه چې تر دې شیبه ازادي رادیو تر هسته ولیدې. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي، سږ کال په لوګر کې خلکو پیاز نه دي کړلې، ځکه چې د پیازو یو من په شلو افغانو یو دی. باید حکومت پیازو ته بازار موندنه وکړي. اسدالله د ازرې ولسوالۍ څخه لیکلي چې د زلمي خلیلزاد هڅه د سولې لپاره د ستایلو ده. بیا هم له همدې ولسوالۍ څخه ګلنبي سرکش لیکلي چې ټول خلک له وسلوالو طالبانو څخه په تنګ دي او ولسي پاڅون ته مجبوره سوي دي. دوی له حکومت څخه مرسته غواړي. د باکوا بل اوریدونکي لیکلي چې په باکوا کې نن سبا دوی شبکې فعال دي. درېیمه شبکه چې مخکې فعاله وه په دې وروستیو کې فعالیت بند سوی دی. هیله ده چې د ده په خبره روشن مخابراتي شبکه په دې ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي چې د دور بابا ولسوالۍ له لارې د کرښې له هغه بلې خوا څخه په پریمانه سطحه چاودېدونکي توکي راانتقالیږي، خو افغان حکومت په دې برخه کې چوپه خوله دی. عبیدالله سروري د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ څخه لیکلي چې د روشن